アーサーデイラジオ。
بیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. زه نوریا سنوریم او دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنجشنبه ورځ ده، د 1395 هجري لمریز کال د غویي اسور د میاشتې درویشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د می له 12 سره برابره ده. افغان ولسمشر نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کنفرانس کې برخه اخلي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله بیا له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د برېښنا د انتقال د پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې چې نن په دوشنبه کې ترسره کیږي ګډون کوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې لړۍ درته خپروو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله بن نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیږد د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د پاکستان پولیسو وایي یو سړی په پاکستان کې ګمان کېږي خپله ښځه خواښي او د تره لور پرون له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو وژل. د عراق په مرکز بغداد کې تېره ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 93 کسان ووژل. خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله بن نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیږد د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. دا پروژه د کاسا زر په نوم یادیږي چې د افغانستان، قرغزستان، تاجکستان او پاکستان له لوري تمویلیږي او 1.2 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. د اجرایي ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
دا پروژه نه تنها دا چې افغانستان ته سبق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطره څخه هر یو کال 50 میلیون ډالره په کلني ډول باندې حق لوبر ورسره د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی.
د کاسا زر پروژه د افغانستان له درویشتو ولسوالیو او شپږ مرکزي او شرقي ولایتونو تیریږي چې د دې سیمو ټول اوسیدونکي به د دې پروژې له درکه یوه اندازه پیسې ترلاسه کوي. تمه ده چې نن په لندن کې د اداري فساد په وړاندې نړیوال کنفرانس پرانیستل شي. په دې کنفرانس کې افغان ولسمشر اشرف غني هم ګډون کوي. د برېتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د دې غونډې کوربه دی. کامرون په لندن کې تېره ورځ پارلمان ته د خبرو په مهال د افغانستان او نایجیریا ولسمشران وستایل او ویویل
Countries like Nigeria and Afghanistan, their leaders are battling hard against very corrupt systems and countries.
په نایجیریا او افغانستان کې مشران په اداري فساد د خورا ککړ سیستم پر ضد سخت حالې ځلې کوي او په دې برخه کې دوی ډېر ښه پرمختګ هم کړی دی. د همدې لپاره زه دلته په لندن کې د اداري فساد پر ضد کنفرانس کې د دوی د ګډون هرکلی کوم. ډیوډ کامرون یو ورځ مخکې ته د برېتانیا له ملکې سره په یوې غیر رسمي غونډه کې افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې غرق هیوادونه یاد کړي وو. د لندن په نننۍ غونډه که بعد یو شمیر نور هیوادونه د مشرانو تر څنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د نایجیریا ولسمشر محمد بوهاري هم ګډون وکړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر ژمنه وکړه چې د آبادۍ په نوم به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د مرستې 15 کلن پروګرام تمدید کړي. د آبادۍ په نوم دا پروګرام د اوس لپاره تر 2018 میلادي کال پورې دی چې 195 میلیون ډالره بودیجه ورته ځانګړې شوې ده. تر اوسه د دې پروګرام له لارې شاوخوا 300 کمپنیو او متشبثینو سره څه باندې 40 میلیون ډالره مرسته شوې ده. د پاکستان پولیسو وایي یو سړی په پاکستان کې ګمان کېږي خپله ښځه خواښي او د تره لور پرون له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو وژل. پولیسو وویل د پنجاب ایالت د فیصل آباد په بلوچني سیمه کې دغه وژنې د دوو نورو کسانو په مرسته ترسره شوې دي. مشکوک کسان تر اوسه آزاد دي او پولیسو د نیولو په لټه کې دي. په پاکستان کې د غیرت په نوم دا ډول وژنې ډېرې کېږي. تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربیره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا او ناتو چارواکي بنن پر رومانیا کې د غټو غندیو لومړی ځکنی دزګه پرانیزي. واشنگتن له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې دا سیستم د ایران د بالاستیک توغندیو د دفع کولو لپاره ضروري دی. روسیه ویلېږي چې له دې سیستمه به د موسکو پر ضد استفاده وشي او د سیمې ستراتیژیک توازن به ورسره خراب شي. امریکا به د ورته بل مرکز د جوړېدو د کار د پیل پرانیستنه د مې په 14 په پولند کې وکړي چې تر 2013 میلادي کال پورې به بشپړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا سیستم د 1980 کال د اټومي تړون مخالف دی. د عراق په مرکز بغداد کې تېره ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 93 کسان ووژل. تر ټولو خونړۍ چاودنه په شیعه میشته صدر سیمه کې وه چې پرون سهار وشوه. په دې پېښه کې لږ تر لږه 3 تنه ووژل شول او تر 80 ډېر ټپیان شول. ماسپښین بیا دو موټر بم چاودنو د پولیسو پوستې په نښه کړې چې لږ تر لږه 10 تنه پکې ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې درېو چاودنو مسؤلیت اخیستی دی او ویلي دي چې دا ځانمرګي بریدونه وو. د عراق په اړه یو بل خبر وایي چې عراق وایي د هغه سیمې دوه درېمه برخه یې بېرته نیولې چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې په چټک پرمختګ کې لاندې کړې وه. د حکومت ویان سعد الحدیثي پرون په ټلویزیوني خبرو کې وویل چې د عراق په ښارونو او ولایتونو کې د داعش حضور کمزوری شوی دی. دې ډلې چې د عراق د خاورې په سلو کې 40 لاندې کړې وه اوس یوازې 14% خاوره په لاس کې لري. د عراق پوځ د کورد پیشمرګه ځواک شیعه ملیشو او سنی قبایلي وسلوالو په مرسته چې ټول امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو له ملاتړه برخمن دي په تېر یو کال کې د رمادي تکریت او باجی په ګډون یو شمېر ښارونه له داعشه بېرته نیولي دي. خو له دې سره سره اسلامي دولت ډله توانېدلې ده چې په هغو سیمو کې چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمې بلل کېږي خونړۍ حملې ترسره کړي. روسیه وایي یو عسکري د سوریې په مرکزي ولایت هومس کې وروسته تر هغې سا ورکړه چې په ډزو ویشتل شوی و. د روسیې دفاع وزارت تېره ورځ وویل چې انتون یاریګین په روغتون کې له اخیستو ټپو مړ شو. د روسیې چارواکو په وینا یاریګین نه هم روسی سرتېری دی چې له سپتمبر را په دې خوا چې روسیې په سوریه کې پوځي ماموریت پیل کړی دی وژل کېږي. او اوکراین وایي هغه 12 انځورونه موندلي دي چې تېر کال د ایټالیا له یوه موزیم څخه غلا شوي وو. د اوکراین ولسمشر پترو پروشنکا تېره ورځ د هغو مراسمو په مهال چې دغه انځورونه پکې نندارې ته ایښودل شوي وو د سرحدي سیمو د چارواکو ستاینه وکړه. د اټکل له مخې دا انځورونه تر 3 میلیونه ډالره ډېر ارزښت لري.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان وریاز دی د تودوخې لوړه درجه 22 چټلس. په کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15 چټه 22. په هرات کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 9 چټه 15. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریاز وي د تودوخې لوړه درجه 9 چټه 14. په جلال آباد کې به اسمان وریاز وي د تودوخې لوړه درجه 22 چټه 22. په ګردیز کې اسمان ځای وریځ اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 21.9. او په فیض آباد کې اسمان ځای وریځ د اورښت احتمال سته د تودوخې لوړه درجه 22.9 اټکل سوی ده.
له نجیبه زمانه مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل یې واوره. او ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کنفرانس کې برخه اخلي. د ولسمشر مرستیال ویان وایي
د اداري اصلاح او دوام له فساد سره مبارزه ده.
په دغو دو ټکو به اشرف غنی په دې کنفرانس کې تمرکز وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د برېښنا د انتقال د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه اخلي. د هغه مرستیال ویان وایي
دا یوه اوږدمهاله پروژه ده. د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت د دې څخه هغه اقتصادي نفعه چې موږ یې توقع لرو ترلاسه کړو.
د آبادۍ په نوم د امریکا د پراختیايي ادارې د پراختیايي ای نړیوال ادارې د مرستې له پروګرامه ډېر کوچني متشبثین راضي دي. او د امریکا سفیر هم وایي چې دغه 15 کلن پروګرام به تمدید کړي.
د مخه موږ سکي ګول ان لارن داشان نسو جوړولای. آبادۍ موږ سره په بعض مشین آلاتو کومک وکړي او موږ خپل اوس د 500 ټنه د وراسته کیپاسیټي ته موږ ورسېدلو. وسل میټریک ټن کیپاسیټي
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د جاپان هیروشیما ته به د امریکا ولسمشر باراک اوباما سفر وکړي. د هغه خار د چې امریکا پرې اټوم بام غورځولی و او د ژوند رنګونو کې به له یوې خبریالې واورئ چې د دې مسلک په غوره کولو کې څه ستونزې ګاللې دي.
کله چې زه په مکتب کې وم ډېره زیاته مینه مې درلودله چې زه باید یو ورځ خبریاله سم، نو زما کورنۍ اجازه نه راکوله.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کنفرانس کې برخه اخلي. د شفافیت د نړیوالې ادارې له مخې افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد له آخر له لوري وبښې دوهم دی، یعنی په 1.6 هیوادو کې راغلی دی، 1.6 ځای نیولی دی. خو د افغانستان حکومت وایي چې ولسمشر باید د لندن په کنفرانس کې نړیوال قانع کړي چې د خپلواک په تیر یو نیم کال کې له اداري فساد سره جدي او ګټوره مبارزه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې نن په لندن کې د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کنفرانس کې د افغانستان ولسمشر هغو هڅو ته اشاره وکړي چې د ملي وحدت د حکومت له پیله یې د اداري فساد پر ضد کړي دي. د ولسمشر مرستیال وینده وخان مینپال وایي چې ولسمشر اشرف غني به پر دوو ټکو تمرکز وکړي.
اداري اصلاح او دوام له فساد سره مبارزه ده. ولسمشر به د لندن په کانفرنس کې د خپل حکومت د 14 میاشتو لاسته راوړنې هلته یوه شمېري.
د اداري فساد پر ضد د لندن نړیوال کانفرنس په داس وخت کې پرانیستل کېږي چې اروپایي ټولنې په خپل وروستي راپور کې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې فساد ته اندېښنه ښوولې ده. خو د ولسمشر مرستیال ویاند وایي چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي او دا به ولسمشر د لندن په کنفرانس کې یاد کړي.
د قضا په برخه کې نږدې 400 قاضیان تغییر او تبدیل شوي دي.
مینپال زیاتوي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر موجودیت سترګې نشي پټېدلی، خو ولسمشر ژمن دی چې د فساد جرړې به باسي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حمیدالله فاروقی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د واک په پیل کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي مبارزه پیل کړه، خو له ستونزو سره مخامخ دی.
حکومت تر مرحلې اول به شبو جدیت امر مبارزه علی فساد اداري
حکومت په پیل کې په ډیر جدیت له اداري فساد سره مبارزه پیل کړه. د کابل بانک قضیه، د دفاع وزارت دوسیه، په ځینو ولایتونو کې د حکومت هڅې لکه په هرات، فراه او یو شمېر نورو کې، د پوهنې وزارت قضیه او یو شمېر نورې قضیې په جدیت پیل شوې. له بده مرغه مافیایي کړۍ او هغه کړۍ چې په کمین کې وي نه یې غوښتل چې د ملي وحدت حکومت په دې برخه کې بریالی شي، مبارزه پسې تیزه کړي او د فساد د عاملانو مخه ونیسي. نو لاس په کار شول او بل لور ته هم د ګاونډي استخبارات او هغوی چې تل شخړې پیدا کړي دي له دغو سره مل شول. انډیپندنت رسپانې د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون خبري د نننی کانفرنس په اړه راخیستې چې وایي اداري فساد د پرمختګ دښمن دی او د نړۍ د ډیرو ستونزو عامل دی. خو د اداري فساد پر ضد جګړه په یو شپه کې پای ته نه رسیږي، دا وخت غواړي او د لندن په کانفرنس کې به موحسه داوي چې اداري فساد د نړیوالو موضوعاتو د سر موضوع شي.
ومنل چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. په هغه کانفرنس کې چې د کوربه هیواد صدر اعظم افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې غرق هیوادونه یاد کړي وو، خو د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون دغه خبره پرون اصلاح کړه او پارلمان ته په خبرو کې وویل چې په نایجیریا او افغانستان کې مشران په اداري فساد د خوراک کل سیستم پر ضد سختې هلې ځلې کوي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د برېښنا د انتقال د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه اخلي. دا پروژه چې د کاسا زر په نوم مشهوره ده له قرغزستانه پیلېږي، د تاجکستان او افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا انتقالوي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه د افغانستان لپاره یوه حیاتي پروژه ده. تفصیل بیا هم د احمد شیبر په راپور کې.
نن به د کاسا زر پروژې د چارو د پیلېدو په مراسمو کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله برخه واخلي. د دې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د قرغزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف هم ګډون کوي. کاسازر پروژه د قرغزستان په شمال کې د دتکال سیمه پیل شي او د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته رسیږي. د اجرایی رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
پنجشنبه چې کله دوی دای په تاکیدي د قرغزستان څخه پیل کیږي، بل اخر تاجکستان او تاجکستان افغانستان ته تیریږي، افغانستان کې 520 کیلومتر لار وهي. فینان دا یو اوږد مهاله پروژه ده. د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت د دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ یې توقع لرو ترلاسه کړو. اما په اوږده مهال کې د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
د برېښنا د مزي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې تیرې شي. د کاسا زر پر پروژې به 1.2 میلیارد ډالر لګښت راشي چې د څلورو واړو هیوادو ترمنځ دا پیسې ویشل شوي دي. د افغانستان برخه څه باندې 400 میلیونه ډالره ده چې ډیره برخه یې نړیوال بانک ورکوي. د دې پروژې د چارو د بشپړېدو په اړه جاوید فیصل وای
دغه پروژه په درې مختلفو قیسونو کې عملي کیږي. لومړی تیز دی د سروې نهایي کول دي چې بالاخره د لین فریقه او ډیزاین نهایي سیده شپږ میاشتې وخت نیسي. دوهمه برخه د کار د کنورټر سټیشنونو چلول او د تدارکاتو بخش دی. یا د کار دغه برخه درې کاله وخت نیسي. وروستۍ او نهایي مرحله د کار چې ده هغه عملیاتي مرحله ده او په هغې کې د لین ساتنه هم راځي. دغه مرحله تقریبا 15 کاله په بر کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غني تیره ورځ مخکې تر دې چې لندن ته ولاړ شي د تاجکستان په ملي پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل چې د کاسا زر پروژې له عملي کېدو سره به د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو د فرهنګي نږدې اړیکو ترڅنګ اقتصادي لیدلوری هم نږدې شي.
سه سهار و بجې شپاړس دقیقې دی او ځل بیا پام وکړئ د سبا د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر بنن په لندن کې د اداري فساد پر وړاندې نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړی. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون چې د دې غونډې کوربه دی تیره ورځ پارلمان ته د خبرو په مهال د افغانستان او نایجیریا ولسمشران وستایل چې د اداري فساد پر وړاندې سخت هلې ځلې کوي. د افغانستان نایجیریا رئیس عبدالله بنن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیږد د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې چې په دوشنبه کې ترسره کیږي برخه واخلي. د پاکستان پولیس وایي یو سړی په پاکستان کې ګمان کې خپل خزه خواخې او د تر لور پرون له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو ووژل. تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربیره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړی دی. د عراق په مرکز بغداد کې تېره ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 93 کسان ووژل. عراق وایي د هغې سیمې 2/3 برخه یې بېرته نیولې چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې په چټک پرمختګ کې لاندې کړې وه. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې کې وړاندې کوي.
واشنگتن پوست په پکتیکا کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم د زوی علي حیدر ګیلانی د ژغورلو لپاره د امریکا د سپیشل فورس او افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه مقاله خپره کړي چې په یو برخه کې راغلي د پاکستان پارلمان ته د کاندید او د دې هیواد د پخوانی صدر اعظم د زوی علي حیدر ګیلانی د ازادۍ لپاره د عملیاتو بری په دواړو هیوادونو کې خلک خوشاله کړي دي. د ورځپاڼې په حواله د پاکستانی سیاستوالو لپاره علي حیدر ګیلانی تر ټولو ستر سیاسي نوم چې له تروریزم سره د اسلام آباد په مبارزه کې نیول شوی و. له بله پلوه د ګیلانی د خوشي کولو لپاره د افغان پوست عملیاتو بریالیتوب یو اربیا دا تایید کړ چې د دې هیواد ځانګړي ځواکونه سره له دې چې لا هم له امریکایي قواو سره ګډ کار کوي خو د تروریزم پر ضد د مبارزې په پیچلو عملیاتو کې مهارت پیدا کړی دی. خو بیا هم د ورسپانې په وینا دا عملیات څرګندوي چې د امریکا پاوځ د افغانستان په 14 کلن بحران کې ستر لوبغاړی دی. اوس مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي عسکر دیره دي چې په 15 میاشتو کې په دې هیواد کې یوازې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو پر ضد تر 70 زیاتې هوایي حملې کړې دي. واشنگتن پوست کې چې د پکتیکا په ګیان سیمه کې لا وسلوالو د علي حیدر ګیلانی د خوشی کېدو لپاره بریالي عملیات په د پاکستان پر پوځ لا زیات فشار راولي څو په خپل خاوره کې د افغانستان پر دشمنانو د حملو لپاره هڅې زیاتې کړي. نیوزویک خبرونه هم پر همدې مسله تبصره کړي او یو ځای لیکلي علي حیدر ګیلانی درې کاله مخکې په ملتان کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وتښتول سو. وسلوالو د پیښې پر مهال د هغه پر دوو همکارانو ډزې وکړې او هغوی یې ووژل. علي حیدر ګیلانی د پاکستان پیپلز ګوند خوا کاندید وو او دا هغه ګوند چې تل وسلوالو طالبانو حملې ورباندې کړې دي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د برېټانیا د صدر اعظم پر وروستیو خبرو تبصره کړې ده. ورسپان لیکي ډیوډ کامرون چای پر دې حیران وی چې ملکې دوهمې الیزابت ته د افغانستان او نایجیریا په اړه د ده وروستۍ خبرې د زیاتو ورسپانو په سرلیک کې خپرې شوې. خو د افغانستان او نایجیریا اوسني مشران ښه پوهېږي چې هیوادونه یې په اداري فساد کې ښکېل دي. د ورسپانې په وینا دواړو مشرانو د انتخاباتو تر کټلو وروسته په خپلو هیوادونو کې د اداري فساد د فرهنګ د بدلولو هڅې پیل کړې دي. ګارډین د ولسمشر غنی دا وینا خبره کړې چې ویلي دي اداري فساد یو ملي شرم دی او موږ به یې پر ضد ملي کمپاین پیل کړو څو خلک هم برخه پکې واخلي.
ازادي راډیو اوري مخې خبرونه کوم اوریدل چې په افغانستان کې د امریکا سفیر ژمنه وکړه چې د آبادی په نوم به د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې د مرستې 15 کلن پروګرام تمدید کړي. یو شمېر هغه افغانان چې د آبادی په نوم له وړو او متوسطو تشبثاتو څخه د امریکا د ملاتړ له دغه پروګرام څخه برخمن دي وایي چې برخمن شوي چې وایي چې له دې لارې کارونو ډیره وده کړې ده. نور تفصیل د قسم سلامر پر راپور کې اوري.
سره له دې چې د آبادی په نوم له تشبثاتو څخه د امریکا د ملاتړ پروګرام یوازې د 15 کلونو لپاره دی، خو یو شمېر هغه افغان متشبثین چې د دې پروګرام څخه برخمن شوي له ګټې راضي دي. محمود چې په کندهار کې د وسپنې د ویلې کولو فابریکه لري د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډې ته ویل چې د آبادی د پروژې له لارې د تولیداتو کچه لوړه شوې ده.
د مخه موږ څه کې ګول ان لارند عشان نسو جوړولای آبادی موږ سره کومک وکي او موږ سره بعض مشین آلاتی کومک وکي او موږ خپل اوس د 15 ټن د ورست کیپاسټی ته موږ ورسېدل وسل میټریک ټن کیپاسټی ته موږ ورسېدل پروډکشن مو ډیر سو.
د مسکاپنم د توپونو د تولید فابریکې مشره عزیزه مومن بیا د نموړې له فابریکې سره د آبادی د پروژې لاري د تخنیکی مرستو یادونه کوي. دا وایي موږ د $8000 ډالر په ارزښت یوشت ماشینونه د آبادی لاري تر لاسه کړل او ډیر ژر به د کارولو لپاره د خپل پرسنل لپاره روزنه هم تر لاسه کړو. آبادی د یو اس ای آی ډی یو پروژه ده چې په افغانستان کې له وړو او متوسطو تشبثاتو ملاتړ کوي. د دغې پروژې له لارې تر دې دمه له شاوخوا 300 کمپنیو او متشبثینو سره د څه باندې 24 میلیون امریکایي ډالر مرسته شوې او د ټول افغانستان په کچه 2400 کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. د امریکا د پراختیایي ادارې په افغانستان کې د سوداګرو او متشبثینو د ملاتړ لپاره له دې وړاندې د فایده په نوم یو بله پروژه هم پرانیستله چې له بخې افغان سوداګرو او متشبثینو ته واړه پورونه ورکوي. د آبادی پروژه د 115 میلیون امریکایي ډالر په بودجه سره تر 2018 میلادي کاله په پام کې ده. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د آبادی د پروژې په اړه د څرګندونو پر مهال ژمنه وکړه چې دغه پروګرام ته به وده ورکړي. دوی موږ د دې پروګرام له لاسته راوړنو څخه اغیزمن سولو. د راتلونکو کلونو لپاره ستاسو سره د خپلو ژمنو د دوام په تمه یو ترڅو د کوچنیو او متوسطو تشبثاتو څخه د آبادی د ملاتړ پروګرام وغځوو. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون وایي دا ډول پروژې د لنډ مهال لپاره د سوداګرۍ په ودې او کاري فرصتونو په رامنځته کېدو کې مرسته کوي، خو دی ټینګار کوي چې حکومت او نړیوال مرسته کوونکي باید له دې وروسته تر ډیره بهرنۍ مرستې پر بنسټیزو اقتصادي پروژو ولګوي ترڅو د اوږد مهال لپاره خلکو ته ګټې رامنځته کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ورسوالۍ څخه لیک چې د اشرف غنی له اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله څخه سخت غوښتنه کوم چې داخلي برق ته توجه وکړي. دی وایي د بل تلتک تر نیمو شپو دی. دغه راز رئیس سائم الکوزای له ننګرهار لیکي اشرف غنی باید نور د فساد جر لیو باسي. محمد الله هم د هلمند له سنگین څخه لیکلي چې له حکومت هیله کوم چې د کندهار د برق لاین چې په سنگین کې شکیدلې دی به تون خلوي ځکه چې په کندهار او لشکرګاه کې خلک له برېښنا له کموالي ډیر په تکلیف کې دي. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې مو راسته ولي و ډېره مننه. پیغامونه زیاتې موږ یم هرو مرو په پروګرامونو کې درته خپروو. وبجي او تليريش تقيدي او سمي ونري والا موضوع چارواكي واي پديمياش كي ده جاپان هيروشيما تا ده امریکا ده ولس مشر براك اوباما سفر با نموري تا چانس ورکري چو گوري چه پدي خار ده اتم بم لغرزي دود چوم را استر ناورين رامنسه شوه ده تاکل شوه چه ولس مشر براك اوباما ده ميدي مياش ده پو وشتمنه تا هيروشيما تا ورشي پدي ارنور جزيات ده اجمل ان پر رپورت كه
دا به د امریکا د متحده ایالاتونو لومړنی ولسمشر وی چې د جاپان هیروشیما ښار ته ورسی کوم ښار چې د دویمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې پرې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اټومي بم وغورځول شو ځایي چارواکو ویلي هیروشیما ته سفر به ولسمشر باراک اوباما سره مرسته وکړي چې د نړیوالې اتومي بې وسلې کېدنې لپاره خپله غوښتنه تازه کړي سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ وویل اوباما د امریکا د لومړي برحاله ولسمشر په توګه هیروشیما ته سفر کوي خو ټینګار کړی چې نوموړی به د نړیوالې جګړې په وروستیو کې د دې ښار د ویجاړې له کبله بخښنه ونه غواړي باراک اوباما جاپان کې د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي او دغلته به د جاپان له صدراعظم شینزو آبی سره د هیروشیما د ښار د سولې یادګاري پارک ته ورشي د فرانسې خبري اژانس د هیروشیما د ښاروال کازومی متسوی له خولې وایي هیله لري چې اوباما به دغلته په ورتګ له اټومي وسلې څخه د پاکې نړۍ د رامنځته کولو لپاره نړیوال د پخو ګامونو اخیستو ته قانع کړي کله چې د 1945 میلادي کال د اګست په شپږمه نیټه امریکایي ځواکونو پر هیروشیما اټومي بم وغورځاوه په دغه ښار کې 1340 سره کسان ووژل د فرانسې خبري اژانس وایي په لسګونو زره کسان د اور پر هغه پنډوس کو وژل شول چې اتومي چاودنې دغلته رامنځته کړل ګڼ نور په ورپسې اونیو میاشتو کلونو کې د ټپونو او د راډیو اکټیف د خروشو وړانګو له کبله راپیدا شو ناروغي ووژل په هیروشیما د اتومي بم له غورځولو وروسته د دې ښار د فوزي او صنعتي تاسیساتو په شمول د ښار لوی برخه له مځکې سره هوار شو دا هیروشیما والی هایډ هیکو یوزاکی خبري اعلان ته ویلي هله لري چې اوباما به دغلته هغه واقعیت وګوري چې اټومي بم خلک څومره درته ولي او دا وخت زیان اندازه به په ژوره توګه درکړی شي سره لدی چې خاید دی پیښې څخه ژوندۍ وتلي کسان د امریکا له ولسمشر څخه د بخښنې غوښتو هله ولري خو د هیروشیما والی یوزاکی وایي مهمه مسله ډیره ساده ده او هغه دا چې بشریت باید دا ډول بدمرغي بیا تجربه نکړي هیروشیما د محل یو خپل وسري خار دی خو نورو جاپانی خارونو څخه په دې مختلف دي چې دغه تل هم د نړۍ د لومړی اتمي حملې د قربانیانو په درناوي په دې برید کې د ایوی ویجاړې شوی ودانې کندر پاتې دي تیر میاشت امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دی ودانې ته نږدې ګلونه کې خودل او دغه تل د دې اتمي برید په اړه د وخت بشري زیانونو په یاد جوړ شوی موزیم وکړ جاپان له وګړي مدیر رئیس د نړۍ پرمشانو ټینګار کوي چې د هیروشیما او ناګاساکی خارونو ته ورشي دغلته د اټومي بمونو له کبله رامنځته شوی ناورین وګوري او د اټومي وسلو د لمنځوړلو له هڅو سره یو ځای شي
د ژوند رنگونه
زه شکوفه سغزایم او خبری علیم
څومره وخت کیږي چې د خبر برخې کار کوي
تقریبا یو نه میاشت کیږي
کله چې دغه برخې تراتلی ستونزې مشکلات نه وو
مخکې لاغه څخه ډېر ستونزې وې ولی په وروسته بیا دا ستونزې د بین ولاړې
چې راتلې زموږ خصوصنتي ټولنه د اکثر خلک کورنۍ رسنیو ته جوړې نه پرېږدي تا څنګه اجازه واخسته
ما مخکې لاغه څخه ډېر زیات مینه درلوده دا کله چې زه په مکتب کې وم ډېر زیات مینه مې درلوده چې زه باید یو ورځ خبریاله سم نو زما کورنۍ اجازه نه راکوله هغه همیشه دا کوشش کوي چې زه باید یو معلمه سم خپل ټولنې ته خدمت کوم هغه داسې فکر کوي چې صرف معلمی او پاک مقدس وظیفه ده نو کله چې زه دغه احساسات مخفر په ځری کې دلوتله او زه په دې باندې باور مې دلوتې چې زه کله کولای سم چې دا کار مخته وسمه نو ما خپل مور پلار راضی کړله او هغه هم داس مسله نه منله کله چې هغه زما د احساسات ولیدل چې زه واقعا مینه لرم چې دا کار مخته وسمه نو بیا وروسته هغه هم سمامانیت ونه کوي او زه ماته اجازه راکړله
اوس چې د رسنیو کورنۍ ترغلي څومره کامیاب ځان ګڼي څومره کامیاب په خپل کار کې
تر اوسه پورې خو یو څه کامیاب ځان ګڼم ځکه چې ډېرې په اوله کې چې زه د دې ډګر ته مې قدم پرې شوې واقعا د ډېرې زیات ستونزې سره مخامخ وم یعنی دونه تجربه مې نه درلودله نو ورسته مې د ټولو همکارانو په مرسته باندې وکړل سه چې یعنی تر اوسه ځان بریالي احساسوم او په راتلونکي کې هم دا احساس لرم چې بریالي بوسم
پرته له خبریالۍ نور کوم کار کې
دغه نور کارونه هم کولای سم، مثلا کولای سم چې خیاطی وکم او دغه تر څنګه نور هم کولای سم، نور کارونه هم کولای سم.
خیاطی کی څومره کی خیاطی دې زده کړی؟
خیاطی مې د مسلکی نه زده کړی، خیاطی مې خپل د مور څخه زده کړی. دا لکه څنګه چې زما مور کالی بغه چې کوله ما ورته کتل، او دغه سم خپل کالی دغه لغولای سم. ول دغه تر څنګه کولای سم چې مثلا خامک وکم، خامک کولای سم، او هغه مې د کوچنوالي څخه خپل د مور څخه زده کړی دي.
په دغه برخه کې بیا څومره کامیاب په خامک کې په ګلدوزی کې؟ په دغه برخه کې
په هغه برخه کې خو سل په سل کې کامیاب یم.
یعنی ته کولای شې چې اوس خامک وکې او د ځان او نور لپاره جامې او نور څیزونه جوړ کړې؟
ولې نه، هغه سمې ډېر جوړ کړې دي. او څه وخت چې داسې کم ستونزې کې به بنده پاتې سوله م، نو د مکتب په دوران کې یادوم لکه په هغه وخت کې چې ما غوښتل کانکور ته امتحان ورکړم، نو خپل ډېر ستونزې مې د دغه طریقه څخه حلولې، یعنی غاړه به مې رغولې او هغه به مې خرڅولې.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجل هم پات ورسیده. خو ازادي رسول سره اوسې زموږ خبرونه د مخام تر وو بجو دوام کوي. زله تاسو اجازه غواړم، خو جاوید نعمت مې